آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سحر مو په خیر. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته.
افغان چارواکي وایي چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ ته تازه دم عسكر استولې دي. تمه ده چې سبا ته به د هند صدر اعظم کابل ته سفر وکړي او د پارلمان نوې ودانۍ به پرانیزي. او د افغان نړیوال سازمان په روسیه باندې انتقاد کړی دی چې په سوریه کې په بمباریو کې ملکیان وژل دي.
نن پنځشنبه ده، د 1904 نوي کال د جدید میاشتې دریمه ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 24مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی به دا راپورټ واوري چې یونیسف هڅه کوي چې د افغانستان په ولایتونو کې د سیمه ییزو رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړه معلومات او عامه پوهاوی ورکړي. او افغانستان غواړي چې د اروپا سره د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او د ترکیې له لارې تجارت وکړي. په دې باره کې د افغانستان د تجارت د وزارت د معین مزمل شینواری سره مرکه لرو. خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. افغان چارواکي وایي چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ ته تازه دم عسكر استولې دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم سانزی پرون په یو خبري کنفرانس کې تایید کړه چې په هلمند کې سخته جګړه روانه ده، خو هغه وویل چې د باغران او بارامچی د ولسوالۍ نه بغیر د هلمند نورې ټولې ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. سانزی دغه څرګندونې داسې مهال کړې دي چې د هلمند یو شمېر چارواکو خبرداری ورکړې دی چې که د دې ولایت وضعیت ته رسېدګي ونه سي، نو احتمال شته چې د کندوز د ښار له برخلیک سره مخامخ سي. بلپلو ته بریتانیې د سه‌شنبې په ورځ یوه ډله پوځي سلاکاران هلمند ته استولې ده چې د طالبانو په خلاف جګړې کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. موږ به په بلې خپرونې کې د عزیز الله پوپل نه د هلمند د وروستیو پیښو په اړه باندې جزئیات واخلو. د بګرام په هوایي اډې کې پرون د شپږو وژل سوو امریکایي عسکرو د درناوي وروستي مراسم پر ځای سول. دغه شپږ عسکر د دوشنبې په ورځ د طالبانو په ځانمرګي برید کې وژل سوي وو. تمه ده چې سبا ته به د هند صدر اعظم کابل ته سفر وکړي او د پارلمان نوې ودانۍ به پرانیزي. د ازادۍ راډیو د انډین اکسپرس د ورځپاڼې له قوله لیکلي دي چې د پارلمان نوې ودانۍ به د هند لخوا افغانستان ته د دیموکراسۍ یوه سمبولیکه تحفه وي. دغه ودانۍ هند جوړه کړې ده. بل پلو ته د پاکستان د پوځ لوی درسیز به پر راتلونکي اونۍ کې کابل ته سفر وکړي. پاکستاني چارواکو پرون اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشت په آخر کې به د راحل شریف کابل ته ولاړ سي او هلته به د افغان چارواکو سره د امنیت سرحدي همکاري او د یو شمېر نورو مسایلو چې د افغانستان د سولې د پروسې سره تړلې دي خبرې وکړي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د جنوري په لومړنۍ اونۍ کې به د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د چارواکو یوه کمیټه په اسلام آباد یا کابل کې جوړه سي چې د سولې خبرې ارزیابي کړي او د سولې په پروسې به د څارنې یو میکانیزم جوړ کړي. عراقي پوځ د رمادي د ښار مرکزي سیمې ته نږدې سوي دي. عراقي پوځ هڅه کوي چې دغه ښار د داعش څخه ونیسي. نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
داسې ویل کېږي چې د رمادي د ښار په مرکزي برخه کې د داعش 300 جګړه ماران موجود دي. د عراق د پوځ یوه جنرال انور امین وویل چې پوځ کرار کرار په ښار کې پرمختګ کوي چې حکومتي ودانۍ ونیسي، خو هغه زیاته کړه چې داعش په لارو کې ماینونه شخ کړي دي چې د عراق د پوځ د چټک پرمختګ مخه نیسي. یو محلي ژورنالیست راتخاشي ویلي دي چې داعش په جګړه کې د ملکي خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي. د عراق د پوځ لوی درستیز جنرال عثمان الغنیمی وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د رمادي د ښار څخه د اسلامي دولت ډله یا داعش وباسي. که د رمادي ښار ونیول سي، دا به د تکریز څخه وروسته دوهم ښار وي چې حکومت یې د اسلامي دولت یا داعش د جګړه مارانو څخه نیسي، او دا به د عراق د امنیتي ځواکونو مورال هم لوړ کړي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د اف نړیوال سازمان هم پر روسي باندې په دې انتقاد کړی دی چې په سوریه کې په بمباروي کې ملکیان وژلي دي. د سازمان پرون نوې رپورت خپور کړ چې پکې ویل شوی دی چې په هومس، ادلیب او حلب کې د روسي په بمباروي کې 200 ملکیان وژل شوی دي. د بشري حقوقو دغه سازمان ویل دی چې روسي په کورونو او روغتونونو باندې بمباري کړی دی او د دوی څېړنې ښیي چې په هغو ځایونو کې چې بمباري شوی دی وسلوال نه وو او نه هم نظامی هدفونه وو. اسرائیلی پولیسو هغه دوه فلسطینیان وشتلی او وژلی دي چې د بیت المقدس په زور ښار کې اسرائیلیان په چړو وهلي وو. پولیس ویلي دي چې پرون دغو دوه فلسطینیانو درې اسرائیلیان په چړو وهلي دي او سخت زخمیان کړي دي. د برېټانیا د پارلمان یوې غړي د برېټانیا سرعظم ته یو لیک استولی دي او په لیک کې دغه نه غوښتي دي چې د امریکا د چارواکو څخه دي وغواړي چې د برېټانیا او مسلمان کورنۍ ته ولی امریکا ته د اجازه ویزنه د ورکړې په دې اړه توضیحات ورکړي. د ډیوډ کیمرون دفتر ویلي دي چې سرعظم به د پارلمان د غړي سټیلا کریسی د دغه ادعا ارزیابي وکړي. د امریکا د ګمرکاتو او سرحداتو د ساتنې یو ویاند امریکا ژغ ته ویلي دي چې د وکاس دین مذهب او عقیده امریکا ته دغه د داخلېدو په برخه کې هیڅ رول نه لري. بل پلو ته د متحده ایالاتو یو نوی رپورټ ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله په 2015 کال کې امریکا لږ مهاجرین د خپل هیواد نه ایستلي دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د 2015 کال رپورټ د سه‌شنبې په ورځ خپور کړی دی. دغه وزارت ویلي دی چې په اجباري توګه د مهاجرینو د ایستلو قضیې د دې لپاره کمی سوي دي چې په سرحداتو باندې لږ کسان نیول سوي دي او د دې علت دا دی چې امریکا ته غیر قانوني مهاجرتونه کم سوي دي. او د انټرنیټي غلو یوه ډله چې ځان ناپیژندل سوي بولي ویلي دي چې په ترکیه کې په حکومتي او تجارتي ویبپاڼو باندې انټرنیټي بریدونه کړي دي. د ناپیژندل سوو ډلې پر یوټیوب یو ویډیو خپره کړې ده او ویلي دي چې تر هغو چې ترکیه د دغه ډلې په قول د داعش د ملاتړ نه لاس وانخلي نو دغه ډله به په ترکیه کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. داود د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8:00 او 8:00 دقیقې دي. در نوریدونکو په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت ده. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال مالی صندوق هڅه کوي چې د افغانستان په ولایتونو کې د سیمه ییزو رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړه اړین معلومات او عامه پوهاوی ورکړي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
محمد عارف نوری په غزنی کې د کلی د رادیو خبریال دی. نوری د پکتیا په ګردیز کې په هغه کانفرنس کې برخه اخیستې وه چې د څلورو ولایتونو د سیمه ییزو رسنیو تر ډیر شو زیاتو خبریالانو پکې ګډون کړی و.
پولیو یوازې
مخنیوي کېدای شي. لدې کابل چې پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي کوم سرحد نه لري، عارف نوري دغه ناروغي په لمنځ وړلو کې سیمه ییز رسنۍ هم د ټولنې د وی برخې په توګه مسؤلې وبللې.
دا پیغام باید موږ تر خلکو
ورسوو. د پولیو څه کېدای شي؟ دغه یو ستر مسؤلیت د رسنیو او خبریالانو په غاړه ده چې خلکو ذهنیتونه دې چمتو کړي چې دوی د پولیو له واکسین څخه البته خپل ماشومان برخمن کړي. به له دې نه کومه د مادیاتو په برخه کې توقع ولري، دا یو وظیفه ده او مسؤلیت ده او دا ډېره مهمه موضوع ځکه چې دا د انسانانو ژوند په دې پورې تړلې ده چې دغه ناوړې ناروغي څخه زموږ ټولنه پاکه شي.
دغه کانفرنس چې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال مالی صندوق ادارې له لوري جوړ شوی و، له پکتیکا، خوست، پکتیا او غزنی ولایتونو څخه خبریالان ورته دعوت شوي وو. په دغه یو ورځني کانفرنس کې خبریالان او د ګوزن په اړه د عامه پوهاوي مسؤلینو پر هغو لارو چارو بحث وکړ چې پرته له کوم امتیازه له محلي رسنیو څخه د معاصرې تبلیغاتي وسیلې په توګه ګټه واخلي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد یونیسف ادارې د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر سید کمال شاه وایي چې د پولیو د له منځه وړلو لپاره د ټولو ولایتونو په کچه پراخ عامه پوهاوی ته جدي اړتیا لیدل کیږي.
د پولیو د خطر په ارتباط باندې معلومات تر اوسه پورې د افغانستان په کچه کم دي. تقریبا ډیری خلک اوس هم د تشویش نه لري، دوی صرف او صرف پولیو یو عادي موضوع ګڼي. حال دا چې پولیو یو عادي موضوع نه ده، د دې لپاره باید له خلکو سره دا تشویش ووسی ځکه پولیو هیڅ درملنه نه لري. خو ډیری خلک به دې نه دي خبر، دوی دا فکر کوي چې پولیو درملنه لري. نو دا هغه معلومات چې رسنۍ په خبرولو کې زموږ سره ډیر مرسته کولای شي.
ډاکټر کمال شاه زیاته کړه د نړیوالو رسنۍ تر څنګ د یو ځانګړي میکانیزم په ترڅ کې هڅه کوي چې د ټولو ولایتونو د سیمه ییزو رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې عامه په هوای پراخه او پیاوړې کړي.
د پولیو د لمنځوړلو په پروګرام کې چې کوم ټولنه د خبرتیا کچه ده، په هغه کې تقریبا شاوخوا د څلويک متر 50% پوری کسان یوازې د رسنیو له لارې خبريږي چې تر ټولو زیات نو تبه د رسنیو رول تر هر څه مهم دی
په عین وخت کې د ځینو خبریالانو په وینا په زیاتره لرې پرتو سیمو کې ټول خلک د سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو نشراتو ته لاسرسی نه لري د پکتیکا محلي خبریال علي محمد نظري وړاندیز لري چې د نړیوالو رسنیو تر څنګ د لرې پرتو سیمو خلکو ته د مبالغینو په وسیله د پولیو د وایروسي ناروغۍ د خطر په اړه پر تبلیغاتو جدي کار وشي
ځینې هغه ولسوالۍ چې ډېرې لرې دي سرحدي ولسوالۍ خاص ډول کټواز او ورګون ورې ځینې ولسوالۍ لکه وړمې تروې زړک یاندلته هیڅ سیمه ییز رسنۍ نه اورېدل کیږي خو د دې برعکس ځینې نور رسنۍ په همدغه ولایت کې بیا په همغه ساحه کې کار کوي نو دغه اعلانات باید د ټولو رسنیو سره شریک شي
دیني عالم مولوي خواجه دین د یادې معیوبونکې ناروغۍ پر ضد مبارزه د ټولنې د هر وګړي مسؤلیت بولي خو د هغه په نظر په دې برخه کې تر ټولو زیات مسؤلیت د رسنیو پر غاړه دی
فلج وی یا نور اسباب امراض بچ د دې لپاره د خلکو حل زنا د دنیاوانو حل زنا د طبيبانو حل زنا د عبادت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې چاچې دی انسان ژوند تا نیکه پیدا ورسونه کا په خبره باندې وکا په تبابت باندې و د سړی دی انسان یو حق ده
په ټولیز ډول اوس مهال افغاني ټولنه مختلف ډول رسنیو ته لاسرسی لري خو د احصایل مخې زیاتره افغانان په ځنګړي ډول د لری پروتو سیم خلک ډیرای اړین معلومات له رادیوګانو څخه ترلاسه کوي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د نړۍ صحی ټولنې یا ډبلیو ایچ او ویلي دي چې په هغو ملکونو کې چې د ترقۍ په لورې روان دي په هغې کې د ماشومانو د وزن د زیاتېدلو جریان په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي د امریکا هغه خبریاله جنیفر لازو ته په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلې او هغه وایي چې د نړۍ صحی ټولنې یا ډبلیو ایچ او ویلي دي چې په 2011 کال کې په ټولې نړۍ کې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلونو نه کم دي د چاقۍ په مرض اخته شوي ډبلیو ایچ او وایي چې د دغو ماشومانو 3 برخې د افریقا په وچې او د نړۍ په نورو هغو ملکونو کې ژوند کوي چې مور او پلار یې اوسط عاید لري ډاکټران وایي چې هغوی د ماشوم د قد د وزن او د عمر نه د اندازه لګولی شي چې د یو ماشوم وزن نارمل دی او که څه زیات دی او که بیخي د چاقۍ سرحد ته رسیدلی دی د نړۍ صحي ټولنه وایي چې په خلکو کې چاقۍ هغوی ته د شکرې او د زړه د ناروغۍ نه علاوه د دماغي سکتې خطرونه هم پیدا کړي دي د ډبلیو ایچ او د خوراکي موادو د کنټرول مشر فرانسیسکو بارنیکا وایي چې مخ په انکشافو ملکونو کې ولې په خلکو کې د چاقۍ مرض زیات شوی دی هغه وایي
food system is changing and people are consuming more and more food which is manufactured and often
په غذایی سیستم کې تغییر راغلی خلک ډیر مصرف کوي او هم ډیر هغه ډوډۍ خوري چې په فابریکو کې تولید شي وي او په دې کې شک نشته هغه خوراکي مواد چې په فابریکو کې تولید شي په هغه کې زیاته بوره زیاته مالګه او زیات غوړ استعمالیږي هغه وایي چې د ټولو د خلکو په دې ژوند کې هم ډیر فرق راوستي دی د مثال په ډول اوس د خلکو په فزیکی فعالیتونو کې هم کمی راغلی دی او یو تن په یواز د دې چې پیاده وګرځي د شخصي موټر او یا هم د نورو عامه ترانسپورتي وسایلو نه کار اخلي د خوراکي موادو ځینې ماهرین دا هم وایي چې د ټولو نه مهمه خبره ده چې ماشومانو ته باید صحي او ښه ډوډۍ برابر شي نه دا چې هغوی ته په فابریکو کې تیار شوې پخې ډوډۍ ورکړی شي بانک وایي چې دا ډیره ښه خبره ده چې میندې باید شپږ میاشتې خپل ماشوم ته خپل شیدو ورکړي هغه وایي په دې برسیره خلک باید په دې هم پوه شي چې ماشومان دې د چاقۍ نه په ډیر جدي ډول وساتي هغه وایي د دغه مشکل په باب د خلکو په فهم کې پرمختګ راغلی دی مګر اوس موږ باید په دې کې خپل دریځ په څرګند ډول بیان کړو چې پالیسي څه ده او عملي عمل څه شی دی ښاغلی بانیکا دا هم وایي چې په ماشومانو کې د چاقۍ د مرض مخنیوی هم څه اسانه کار نه دی هغه وایي چې حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې لکه برطانیې او امریکا کې هم خلک د دغه مشکل سره مخامخ دي
زما عقیده دی زما عقیده دی زما سب په ګمان او عقیده دی زما عقیده دی زما عقیده دی زما را کشرا ساقی تو بی دی زما سب گھمانا اکی دیوی زمان اکی دیوی زمان اکی دیوی زمان
کاجاغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د مخصوصان 5:50 دقیقې دي. پام وکړئ دې مرکې ته. افغانستان غواړي چې د اروپا سره د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه د لارې تجارت وکړي چې دغه لار د لاجوارد د لارې په نوم یادیږي. زموږ همکار مطیع الله عابد په دې اړه د افغانستان د تجارت د وزارت د معین مزمل شینواري سره مرکه کړې ده.
د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی د منځنۍ اسیا د ملکونو په سفرونو بیا د آذربایجان نه پس ترکیه ته تللی دی. د یوې لارې چې د لاجورد لاره یادیږي چې د افغانستان نه اروپا ته د دغه ملکونو تګ، تاسو که زموږ اردونکو ته لږ تشریح کړئ د لاجورد لاره څنګه تعریفولی؟
مننه عابد صاحب. منګه تقریبا په 2010 کال کې د افغانستان نه دغه ټولې لارې چې بهر ته وتلې دي، د دې اقتصادي ارزیابي کړې وه چې په هغې کې موږ څو مسایل په نظر کې نیولي وو چې څومره وخت نیسي، څومره ملکونو نه تیریږي، سرحدونو نه تیریږي، څومره قیمت ور باندې راځي او څومره غیر تعرفوي موانع د هغې لارې دپاره دي. چې یو لاره د افغانستان د صادرات دپاره چې بالخصوص د افغانستان توکي د اروپا ته او د نړۍ نورو غربي هیوادونو ته ورسوي، هغه د لاجوردو لاره ده. چې هغه لاره د افغانستان نه شروع کیږي، د ترکمنستان او د ترکمنستان نه ځي د کسپین بحیرې او کسپین بحیرې نه چې واوري آذربایجان او ګرجستان ته، چې تورې بحیرې ته وځي، او په دې اواخرو کې چې کله موږ مذاکرات شروع کړو نو ترکیه هم په دې کې دلچسپي وښودله چې هغوی هم غواړي. نو دا اوس چې مخکې د څلورو ملکونو دپاره او اوس پنځه ملکه په دې باندې بحث کوي چې فعلا مذاکرات جریان لري چې دغه لاره به مستقیم شروع کیږي د افغانستان نه، چې د ترکمنستان د دوو لارو نه به موږ ترکمنستان ته داخلېدی شو، چې یو د اقینې د انخوی د طرف نه به داخلېدی شو او بل د هرات د تورغونډۍ د طرف نه. او همدا به مخکې ځي د کسپین بحیرې تر څنګه چې هلته د ترکمن باشي هغه کومه ساحه ده په هغې، او د هغې نه به په بحیرې کې د او ریل د کشتۍ کې به دغه ریل ځي د آذربایجان طرف ته، او آذربایجان نه به موټر همداسې مخکې ځي ګرجستان او ترکیې ته. نو په دې اساس باندې کله چې د اقتصادي نگاه نه موږ دپاره یو ښه لاره ده، او زموږ د اتکا هم په پاکستان او په ایران باندې کمیږي، نو په دې باندې موږ کار جدي شروع کړی دی. په آخر د مخکینی حکومت کې په دې باندې زموږ د خارجه چارو وزیر هغوی سفر درلود د دې پنځو ملکونو ته. د دې حکومت پر راتګ سره په دې باندې لږ هغه زیات شو تمرکز، چون د ولسمشر یو هدف دا و چې افغانستان باید د نړۍ بازارونو ته په مختلفو لارو ځان ورسوي. نو په دې اساس باندې د هغه تمرکز هم زیات شو، چې زمونږ وزیر د سوداګرۍ وزیر هم جورجیا ته سفر درلود، او د ولسمشر خاص استازی د روسي ژبو هیوادونو لپاره چې محترم کارګر صاحب دی چې مخکې د تجارت وزیر و، هغه هم په دې کې فعال دی، او د خارجه چارو وزارت هم دغه پروسه کې دخیل دی. نو په دې اساس باندې څو دوره د دې مذاکراتو شوي دي، په تبلیسي کې یو دور و، د هغې نه وروسته په ترکمنستان کې دویم دور و، او په آینده کې موږ هم کوشش کوو چې یو د دغې مذاکراتو د جلسو نه په کابل کې موږ ولرو تر څو وکولی شو دغه پروسه پر مخ بوځو.
مننه کوم. مدام شنوار صاحب، دغه نوم د لاجورد لږ تشریح کړئ. موږ خو د ریشم د لارې اوردلې و، او د لاجورد لارې د دې څه مطلب کېدی شي؟
د کې تاریخي د لحاظ د سي اغشته د تاریخ کې دا چې په دغه لارې باندې د لاجوردو انتقالات شوی، په هغه وخت کې ایتالیا ته او روم ته تللی، چې خپل د میلان په خار کې چې یو نمونه ده چې هغه لحاظ تاریخي هم درسته ده. د میلان په خار کې یو کلیسا ده چې د دوامو په نوم ده، چې په هغه کې هغه لاجورد کارول شوی دی چې هغه تقریبا یو نیم زر کاله مخکې ده. پاره کې هغه لاجورد کارول شوی دی د ایتالویانو د خپل نه، دغه لاجورد د افغانستان نه تللی دی. نو په دې اساس باندې په تاریخي لحاظ باندې د لارې نه ګټه اخیستل شوی ده، او زیاتره د دې لپاره و چې دغه لاجورد چې په افغانستان کې د خصوص په بدخشان کې د دغه صادرات په دې لارې تر سره شوی دی او مخکې تل دی. نو هغه تاریخي نوم ورکول دغه یو پروسه و چې یو دا دی، او بل دا دی چې د افغانستان یو د مهمو صادراتي اقنامو نه چې په داخل د افغانستان کې موږ نیمه قیمتي تیږې ډېرې زیاتې لرو، په هغې کې هغه ټولو نه اعلی او بهترینه کوالیټي چې د هغه د لاجوردو ده، چې هم هغه مخکینی تاریخ ورسره یو ځای شي، هم د دې دپاره چې اوسنی رنګ ورکړل شي. نو په دې اساس باندې دغه نوم دې دپاره انتخاب شو چې لاپس لزولي کوریډور یا د لاجوردو کوریډور یا د لاجوردو لاره.
منه لنډه پوښتنه کوم، د عمل دغه څنګه چې د ټاپي د پروژې خبره کیږي چې دا به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته ځي، او بیا به دغو کلونو په حساب خود د دې د عملي شروع کېدو احتمال یا نیټه معلومه دي شي
اوسه پورې دقیق من څه نشو ویلای ځکه چې دا د پیندو ملکونو مذاکرات دي چې په هغه کې تخنیکی بحثونه ډیر زیات راځي کومنګ دا هغه خبر وو کوم مثال په توګه د ټاپي پروژه دا د هغه نن لیک ده نو نن لیک ته ریډل او د ګاز تقسیماتو دوه بار په دې کې کله چې موږ بحث کوو په دې کې د موټرونو مسله راځي چې موټرونه په کوم حالت کې باید اجازه ورکړل شي د ترانزیتي مسایل راځي په دې کې تجارتي اقلام راځي چې کوم باید اجازه ورکړل شي کوم ورنکړل شي په څه شرایط باندې لاچ نه ده ټول مسایل دی لږ وخت نیسي په دې باندې چون دغه یو پروسه ده چې پنځه ملکونه باید په دې مسایلو موافقه وکړي موږ یو مساویده د موافقتنامې آماده کړې ده چې په هغه باندې اوس بحث جریان لري نو امیدوار یو چې د ټولو ملکونو د کتنګ چول اسمشر ترکمنستان دم سفر درلود د دې نمخ کې چې هغه سره په دې بحثونه شوی دی آذربایجان او ترکیه ته اوس سفر درلود نو په دې اساس باندې د ټولو ملکونو هغه اتفاق او په دې باندې فیصله کول چې دغه پروسه زر تر زره پر مخ بوځي او سرته ورسي د ټولو ملکونو په ګټه ده
ټولن خبرونه افغان چارواکي وایي چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ ته تازه دمه عسكر استولې دي د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون په یو خبری کانفرنس کې تایید کړ چې په هلمند کې سخت جګړه روانه ده خو هغه وویل چې د باغران او بارامچی د ولسوالۍ څخه بغیر د هلمند نور ټولي ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي ستانکزی د سرګندونی داسې محل کړی دی چې د هلمند یو شمیر چارواکو خبرداري ورکړی دی چې که د دې ولایت وضعیت ته رسیدګي ونیسي نو احتمال یې شته چې د کندوز د ښار له برخلیک سره مخامخ شي د باګرام په هوایي اډه کې پرون د شپږو وژل سوو امریکایي عسکرو د درناوي وروستي مراسم پر ځای سول دغه شپږ عسکر د دوشنبه په ورځ د طالبانو په یوه ځانمار برید کې ووژل سول پرون د دغو شپږو وژل سوو امریکایي عسکرو نومونه هم اعلان سول د دوشنبه ځانمارګ برید په 2015 کال کې پر امریکایي ځواکونو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي تماده چې سبب د هند صدر اعظم کابل ته سفر وکړي او د پارلمان نوې ودانۍ به پرانیزي د ازادي رادیو د انډین اکسپریس د ورځپاڼې له قولې کلی دی چې د پارلمان نوې ودانۍ به د هند لخوا افغانستان ته د دیموکراسۍ یوه سمبولیکه تحفه وي دغه ودانۍ هند جوړه کړې ده د بلې خوا د پاکستان د پوځ لیډر استیز به په راتلونکي اونۍ کې کابل ته سفر وکړي پاکستاني چارواکو پرون اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په آخر کې به راحل شریف کابل ته ولاړ سي او هلته به د افغان چارواکو سره د امنیت سرحدي همکاري او یو شمیر نورو مسایلو چې د افغانستان د سولې د پروسې سره تړلې دي خبرې وکړي عراقی پوځ د رمادی د ښار مرکزی سیمې ته نږدې سوی دی عراقی پوځ هڅه کوي چې دغه ښار د داعش څخه ونیسي او د افنړیوال سازمان هم په روسیې باندې په دې انتقاد کړی چې په سوریه کې په بمباروي کې ملکیان وژلي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
ترنور دونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته وروه په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه یو ولس ټیټه صفر په کندهار کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه دو ولس ټیټه یو په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه او ولس ټیټه څلور په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه څلور ټیټه منفی پنځه په مزار شریف کې به نن اسمان ځای اوریځ وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي په فراه کې به نن اسمان ځای اوریځ وي ترنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېده هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسې په خدمت کې یو د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي دوی به په لن وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي تاسو زموږ سره اوسئ
رادیو